द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا دی ودا د شنبې خالي ورځ کال 2013 د سپتمبر د میاشتې یو کم ډیر سمنېټه ده. پاکستان کې د ماشام 8 بجې دی، افغانستان کې 1 نیمه او دلته واشنگټن ډي سي کې تر وځي 12 بجې سوې دي. وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبري خبرونه کې تاسو قرباني یو زکل سوم کاکر
او زه محمد اکرام
تاسو ته شراغلاست ویو خبرونه کې تفصيلي خبرونه لرو خو ول درته وړاندې کوو. د نن ورځې سرټکی
د افغانستان مذهبي عالمانو یو پلاوی د افغان جګړې ختمون او د سولې کوششونو لپاره د پاکستان د مذهبي عالمانو او نورو اعلی چارواکو سره په اسلام آباد کې لیدل دي. خو د افغانستان د سولې اعلی شورا وای د افغانستان په سولې او امن کې د پاکستان د نوي حکومت او دغه هیواد د عالمانو رول مهم دی.
د پاکستان قومي اسمبلی یو وار بیا د حکومت زده بلاکړل سوي شناختي کارډونو په اړه د سپیناوي غوښتنه کړه ده. د کورنۍ چارو ریاستي وزیر شهریار افریدي اسمبلی ته منلې دي چې زیاتره بلاک سوي کارډونه د پښتنو دي. د اورګزي سمزه د قومي اسمبلی غړي وای
ټول پښتون کې پښتنو څخه د پوسه یو لاک شناختي بلاک دي چې زیاتره د کبیرو خلکو دي. قومی سلامتی مسئلہ دام نا پختنوں نا کبیرو نزیوت مہم وطن پا پاکستان کی پل چوک نشتا
د سوات قومي جرګې مشر د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په سوات سیمه کې د پوځي چونې جوړولو لپاره د 15 اویا کنال ځمکې ورکولو فیصله مخالفت کړي او ویلي حکومت لا اول د سوات ولس په اعتماد کې اخستل پکار دي.
اواز د خبرونو تفصيلات
د افغانستان مذهبي عالمانو یو پلاوی د افغان جګړې ختمون او د سولې کوششونو لپاره د پاکستان د مذهبي عالمانو او نورو اعلی چارواکو سره په اسلام آباد کې لیدل کتل کړی دي. پاکستانی میډیا وایي د دواړو ملکونو د مذهبي عالمانو ترمنځ خبرې اترې د پاکستان په خارجه وزارت کې روان دي خو میډیا ته دغه خبرو زیات تفصیل نه دی ورکړی شوی. د دې وړاندې د افغانستان د سولې اعلی شورا ویلي د افغانستان په سولې او امن کې د پاکستان د نوي حکومت او دغه هیواد د عالمانو رول ډیر مهم دی. د شورا بیان احسان طاهری د وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې ویلي د افغانستان د سولې په عمل کې د همکارۍ هغه ژمنې چې د افغان حکومت د سولې اعلی شورا او نړیوالې ټولنې سره په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان حکومت کړې دي د هغې د عمل کولو لپاره د اسلام آباد عملی ګامونه پورته کړي.
د سوات کمی جرګې د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت لخوا په دغه سیمه کې پاکستانی فوج ته د چاونې جوړولو لپاره 15 اویا کنال ځمکې ورکولو فیصله رد کړه ده. د سوات کمی جرګې لوړاندې دا دریز دی چې په سوات کې چاونې جوړولو هیڅ جواز نشته. د جرګې مشر خورشید کاکا وایي چې د سوات کمی جرګه به په دغه اړه یو غونډه کوي او د خپل دریز به د دې جرګې وروسته وړاندې کوي. د زیارت په ورځ خبر پښتونخوا د حکومتي کابینې تر غونډې وروسته په پېښور کې خبریالانو ته د وینا په وخت حکومتي ویاند شوکت یوسفزی وویل چې کابینې فوج ته د چاونې جوړولو لپاره 15 اویا کنال ځمکې ورکولو منظوري ورکړې ده.
د پاکستان قومي اسمبلی په ملک کې د پښتنو بنکړې شوو شناختي کارډونو باندې اندېښنې څرګندې کړي او د حکومت نه غوښتنه کړي چې د پښتنو بلاک شوو شناختي کارډونو بیرته پرانستلو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. د داخله چارو ریاستي وزیر شهریار افریدی په اسمبلی کې دا خبره منلې چې په ملک کې د 100,000 او 180,000 نه زیات خلکو شناختي کارډونه بنکلی شوی چې پکې زیاتره د پښتنو دي. خو نو مول ویلي د بلاک شو شناختی کارډونو بیرته پرانستلو لپاره د شناختی کارډونو قومي ادارې نادرا کې یو ځانګړی ډله جوړ کړی شوی ده. اخوا د پښتونخوا اورګزی ضلع سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي منیر اورګزی ویلي چې په پاکستان کې د 100,000 نه زیات پښتنو شناختی کارډونه بنکلی شوی دي او تور یې لګولې دي چې په ملک کې د پښتنو سره توپیری سلوک کیږي.
د ایران پاسداران انقلاب ځواک یا انقلابی ګارد ویلي د پاکستان سره په پوله ایران ته وړیدونکي څلور ترهګرې په هغه ځای کې وژلي چېرته د سنی وسله والو توندلارې ډلې په ایراني فوج او ملکی وګړو بریدونه کوي. ایراني ځواک ویلي د جمعې په ورځ یې څلور ترهګر وژلي او دوه نورې ژوبل کړي دي.
د خیبر پختونخوا په 400 ضلع کې د کانګو وایرس په ناروغي اخته یو تن خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال چارواکو پخلی کړی دی چې د 400 ضلع تنګي تحصیل ډکی علاقې نه هسپتال ته راوړل شوي ځوان پرون د علاج په وخت سا ورکړی. نور حال پی د سیمې نادر ریډیو خبریال ارشد مومن راکوي.
د پېښور خیبر ټیچنګ روغتون چارواکي پخلی کړی چې عدنان خان نومې ځوان څو ورځې وړاندې روغتون ته راوړل شوی و او په طبي معاینه کې د کانګو د وایرس یا جراثیمو پخلی شوی و. د عدنان خان تعلق د 400 تنګي تحصیل سره و. د عدنان خان یو کلیوال جنګیر خان ډیور ریډیو ته وویل چې د نوموړي د کور څنګ ته دوه څاروي د نامعلومه ناروغۍ له وجې مړه شوي و او عدنان خان به هغه ځای ته تګ راتګ کاوه. هغه زیاته کړه د پېښو وروسته په ځای خلکو کې یره ترخه سیوا شوی او د حکومت لخوا د سیمې ته د صحت کوم ټیمونه هم نه دي لیږل شوي چې د کانګو وایرس څخه خلک خبر کړي او یا احتیاطي ګامونه واخلي. د 400 نه قومي اسمبلی غړي ملک انورتاج دی وته وویل په دغه پیښه نو خبر خو ولی موس به ځای د صحت محکمې ټیمونه دغه سیمې ته استوي. د روانې میاشتې په سر کې په قبایلي ضلعه خیبر کې دوه تنه د کانګو ناروغۍ له وجې مړه شوي وو. سږ کال په کراچۍ کې هم د کانګو په 11 ناروغانو کې 4 تنه مړه شوي دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، شبقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د جاپان حکومت په پاکستان کې افغان کډوالو د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې د پاکستان د پروګرام په لړ کې 20 لک امریکایي ډالرو ورکولو اعلان کړی دی. د ځایي مطبوعاتو تر مخه دوه ورځې وړاندې په پاکستان کې د جاپان سفیر د خیبر پښتونخوا نوشار ضلع د ازاخیلو مرکز ته ورغلی و چېرته چې افغان کډوال بیرته هیواد ته ستنېږي. د جاپان سفیر په نږدې 15 ورځو وروسته په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو استازي سره د پیسو ورکولو تړون لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR د شمیرو تر مخه دا وخت په پاکستان کې نږدې 14 لک افغان کډوال میشت دي. د هغه شمیره ده چې د ملګرو ملتونو سره رجسټر ده.
د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې تر مخه په ټوله نړۍ کې خبریالان د سختو بندیزونو سره مخ دي او ګڼ شمیر د خپلو ذمہوارو پوره کولو له امله په جیلونو کې بند کړل شوي دي. د کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس یا CPJ ایگزیکټیو ډایریکټر جول سیمن د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د میډیا ازادۍ په سر یې غونډې ته ویلي د خبریالانو قید کول په میډیا باندې د بندیزونو تر ټولو خراب قسم دی او دا چې دا په ټوله نړۍ کې معلوماتو ته په رسایي تر ټولو زیات اثر غورځوي. نوموړي ویلي د کال 2018 اخر پورې ترکیه د خبریالانو لپاره تر ټولو خراب هیواد پاتې شوی چېرته چې 3 اویا خبریالان په جیلونو کې اچولی شوي او په دویم نمبر مصر دی، هلته 40 خبریالان قید کړل شوي دي. هغه زیاته کړې د نړۍ په قید کړل شوو خبریالانو کې نیم په نیمه د بشري حقونو خلاف ورزو خبرونو ورکولو په سر په جیلونو کې اچولی شوي.
په انډونیشیا کې سمندري طوفان یا سونامي 390 خلک وژلي او نږدې 540 ژوبل کړي. د انډونیشیا چارواکي وایي د 1.5 درجې زلزلې له وجې د سولاویسي صوبې کې سمندري طوفان راپارولی چې په پراخه کچه یې تباهي کړې ده. د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې ویاند ویلي دي چې طوفان د ګنټې په رفتار 800 کیلومتره په رفتار راغلی ولو چې ودانۍ، کورونه، اسپیتالونه، هوټلونه او شاپینګ پلازې ته زیان رسولې دي.
د امریکای استخباراتي ادارې FBI د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د سپریم کورټ لپاره نومول شوی جج برټ کیوانا تازه پلټنې شروع کړې دي. صدر ډانلډ ټرمپ د سېنات عدالتي کمیټې د درخواست وروسته د دغه پلټنو حکم ورکړی دی. ډانلډ ټرمپ په ټویټر باندې بیگانه وخت په یو بیان کې ویلي په جج کیوانا باندې د جنسي حملې تورونو پلټنې به محدود وي او په یو هفته کې دننه به سرته رسولې شي. د دې وړاندې د سېنات د عدالتي چارو کمیټې د سپریم کورټ د جج څوکۍ لپاره د کیوانا په مرسته کې رای ترلاسه کول وروسته د منځوري لپاره د نومولو نوم د سېنات پوره ایوان ته د ووټ لپاره لیږلو. دا وروسته پرمختګ په داسې حال شوی چې یو ورځ وړاندې د کریسټین بلاسي فورټ په نوم یوې ښځې د سېنات د عدالتي چارو کمیټې د وړاندې کېدو په وخت هغه ټوله کیسه کړې چې څنګه د 15 کالو په عمر کې د دې د های سکول په وخت کې جج کې بنا په نوموړې باندې جنسي حمله کړې وه چې ورستو دغه خزا د ډېرې مودې پورې د ذهني دباو لاندې پاتې شوې وه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د افغانستان د مذهبي عالمانو یو وفد د افغان جګړې ختمون او د سولې کوششونو لپاره د پاکستان د مذهبي عالمانو او نورو اعلی چارواکو سره په اسلام آباد کې لیدل کتل کړی دي. په دې حق باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
مطبوعات د سفارتي سرچینو د خولې وای چې د افغانستان د دینی عالمانو د وکسي زپلاوي مشري د دغه هیواد د سولې د عالی شورا مرستيال مشر عطا الرحمن سلیم کوي او دا خبره د پاکستان د خارجه وزارت د بندو تمبو تر شا کیږي. د پاکستان حکومت په سرکاري کچ د دغه پلاوي د راتګ په حق لکم بیان نه دی جاری کړی. د پاکستان افغانستان د دینی عالمانو دا غونډه د دواړو هیوادونو د هغه دوه اړخیزه سمجوته برخه ده چې د پاکستان افغانستان پخلاینې او یو د پلان لاندې تابع شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي او افغان چارواکي روانه میاشت کې په دغه غونډه سلا شوي وو چې مقصد د افغانستان دننه د جاري تشدد د ختمولو لپاره مشترکه اعلامیه یا فتوا جاري کول دي. افغانستان د یوې اوږدې مودې راهیسې د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د پاکستان د هغه دینی عالمانو څخه مرسته ترلاسه کړي څوک چې په افغان طالبانو اثر لري او طالبان امن خبرو ته هم کې نه ولي شي. مطبوعات د سفارت سرچینو د قوله چې د دغه غونډې څخه خبر دی وای چې د افغانستان عالمان به د پاکستان د هغه دینی عالمانو نمونه هم غوره کوي څوک چې په افغان طالبانو اثر لري. سیړونکو وای چې په دې اړوند د دینی عالمانو د مرستې ترلاسه کولو د افغانستان هلې ځلې نوې ندي او کابل د کلونو راهسې د دې لارو د چټکولو یا کارولو هڅې کوي خو په دې کې لا بریالي شوي نه دي. د دفاعي چارو سیړنکار محمد عامر رانا په یو مضمون کې لیکي چې د افغان طالبانو پر ضد د پاکستان د دینی عالمانو فتوا راوستل به یو لوی چیلنج وي ولې چې د پاکستان عالمانو تل د افغان طالبانو د مبارزې ملاتړ کړی دی. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن ډاکټر قبلایاز وای په دې ګرد سیمه کې دینی عالمان یو لوی اثر رسوخ لري او په خارجه او داخله پالیسیانو د علماو اثرات هم وي.
تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ڈپلومیسی میں دینی طبقہ جو ہے علماء جو ہیں ان کو شامل کیا جائے. اس وجہ سے اس قسم کی تقریب کی یا اس قسم
هغه وایي نو ځکه ضروری ده چې په سفارت کاری کې هم د دینی عالمانو طبقه شامل کړی شي او دا قسمه غونډې هم لوی ارزښت لري. څېړونکي وایي چې افغان طالبان د بهرني ځواکونو په خلاف خپل قوت او طاقت د مذهبي مفکورې نه ترلاسه کوي او که افغانستان د پاکستاني عالمانو لخوا د طالبانو پر ضد د فتوې په ترلاسه کولو کې بریالي شو نو دا به د افغانستان په جګړه کې بوخت د افغان طالبانو مذهبي دریځ تر ډېره حده کمزوري کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی ودا د افغانستان زخه راپور درته وړاندې کوو. او د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دی چې افغانستان په سوله او امن کې د پاکستان د نوي حکومت او د هغه ایواد یعنی کې د پاکستان د علماو رول مهم دی. تفصیلات د دیوا خبریال حکمل روان په راپور کې درته وړاندې کوو.
د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دی افغانستان په سوله او امن کې د پاکستان د نوي حکومت او د هغه هیواد د علماو رول مهم دی. د سولې عالي شورا ویان احسان الله تهیری له امریکا غږ د وی سره په خبرو کې ویلي دی سولې په پروسه کې د همکاریو هغې ژمنې چې له افغان حکومت د سولې عالي شورا او نړیوالې ټولنې سره یې په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان حکومت کړي دي د هغې د عملي کولو لپاره د اسلام آباد عملي ګامونه واخلي.
پاکستان نوی حکومت نه مونږ هیله منیو چې هغه په خپل تعهدات چې افغان حکومت د سولې عالي شورا او د نړیوالو ټولنې ته کړی ده په وروستۍ میاشتو کې هغوی انشاءالله عملي کړي، عملي ګامونه اوچت کړي تر څو د سولې پروسې د ملاتړ لپاره چې ټول نړیوالې ټولنې ملاتړ یې مونږ لرو د پاکستان ملاتړ ترې هم عملي ګامونه اوچت شي او مونږ د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره پاکستان همکاریو ته هم ضرورت لرو.
دی سولی علی شورا ویلی پرون دی جمعه پورز دی افغانستان دی علماء و شورا و کسیز پلاوی پا دری ورزینی سفر پاکستان تطلاله. دی سولی علی شورا ویانی سنولا تهیری وی دی پلاوی دی پاکستان لو حکمتی چرواک و همدار از دی حقی حواد لو علماء سره لیدنی پیل کردی دی ترسو دی افغانستان و پاکستان دی نی علماء و ترمن پی اسلام آباد که دی گردی غندی دی جوریدو پا سرنگوالی و دی حقی لپارا ایجاندا و نیتا و تکل شی.
یو تخنیکی هیئت د علماو سرتاسری شورا په مشرۍ او د سولې علي شورا په مرسته پاکستان ته تللی دی اسلام آباد ته، او هلته دوی د کنفرانس د تدویر او څرنګوالی باندې بحث کوي پاکستاني اداراتو سره او د علماو شورا سره سولې په اړه د دین له نظره د علما اکرامو ګډ غونډې باندې بحث کوي چې څنګه د برنامه تنظیم شي، اجنډا یې څه وي، او بېلګه شکل کله چې د اسلام آباد د ګډ غونډه نهایي
دی سولی علی شورا دی افغانستان پر سوله کې دی پاکستان دی علما او رول مهم او اغیزناک ګڼلای، او یلی دیکا دی پاکستان دینی عالمان له افغان علما سره په ګډه دی افغانستان جګړه او دی سولی پروسه دی دین له نظر وڅېړي پایلې به یې ګټورې وي. دی افغان دی سولی په تړاو او په اسلام آباد کې دی افغانستان او پاکستان دی دینی عالمانو دی ګډې غونډې دی جوړېدو په هدف دی افغانستان دی سرتسری علما او پلاوی په داسې حال کې دا محل پاکستانیو چرواکو او دینی علماو سره په خبرو بوخ دي چې دی افغانستان او جنوبی اسیا لپاره دی امریکا ځنګړي استازي ایلس ویلز تمه خودلی چې پاکستان به دی افغانستان په سوله کې غزمن رول ولوبوي. ایلس ویلز دی افغانستان په مشرۍ دی سولې په خبرو ټینګار کړی او ویلي دي چې له طالبانو سره دی سولې دی خبرو مشرۍ باید دی افغان حکومت په واک کې وي. حکمل صدات وی او ای ډیوا افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی او اوسو نیویارک ته هلته کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه روانه ده چې پکې نن د هند خارجه وزیر سشما سوراج هم خبرې ترې کړې دي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی به هم کوي، خو سشما سوراج د پاکستان خلاف یو شمېر خبرې کړې دي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون پلان باندې د نیویارک نه زموږ همکار وکیل خان نیخ پنیغه پلان راغلی دی. وکیل خان تاسو سلام شوایو، په خیر علی.
مننه اکرام صاحب.
ډېر مننه وکیل خان. نن تر اوسه پورې کومو مهمو مشرانو ویناوې کړې دي او د هند خارجه وزیر سشما سوراج څه ویل؟
بالکل، دغه بیناګانې د نیویارک وبج پیل شوي دي، او دغه کې د عمان خارجه وزیر او بیا د هند خارجه وزیر سوش بیروان د خپلې خبرې ختمې کړې. لومړی کرا شو د هندستان د خارجه وزیر سشما سوراج د لاسته راوړنو باندې ذکر وکړو، خو په دغه کې دی ویل چې دوی ځوان ته هدف یې خود دی کال 2022 چې دې کې به دوی نور هم په مخ پر وړاندې ترکیب کوي. هند بزی په برخه په دغه کې دوه چیلنجونه دی ویل چې دوی ته دا وخت یې وسره مخ دی. هغه یو هغه ویل چې موسمي بدلون او دغه ترهاګری ده، او بیا په ترهاګری کې هغه دا ویل چې ترهاګری کې غټ رول چې کوم لوبول لوبول کیږي نو هغه د ګاونډي هیوادونو لخوا کیږي. هغه په خصوصي توګه د پاکستان واغسته او ویل چې
وکیل خان تاسو آواز کټ کیږي که تاسو خپل ځای وکیل خان تاسو خپل ځای لک بدل کړئ ځکه چې تاسو منځ کې مونږ خبرې کټم شي سم وا هم نه ورو
اوس زما آواز درځي
او صحیح
هغه ویل چې ترهاګری وته ویل چیلنج دی په ترهاګری کې بیا غټ لاس کوم نه غټ گاونډي هواد نوم واغستو په دغه کې د پاکستان نوم واغستو ویل چې پاکستان کې د ترهاګرو په تزالي دی ولند مثالي او اسامه بن لادن په پاکستان کې مونږل یال چې پاتې کېدل د امریکا د استخباراتي ادارو لخوا دا معلومه ول وو هغه دا ویل چې امریکا د پاکستان ملګری هواد دی خو بیا هم پاکستان وته دا څه وکړل دی ویل چې د پاکستان په پالیسو کې څه بدلون نظر راغلی د ترهاګری په لړ کې هغه څه بدلون نه کړي او بیا دغه مثال هغه او کله چې حافظ سعید په پاکستان کې کله عمر باندې ګرځي او دغه وجه چې پاکستان د اف اے ٹی ایف په پیرس کې هم چول شي دی ویل چې په هند غواړي چې پاکستان سره خبرې اترې تو څو واره چې حافظ کړی دی هندستان هر حکومت چې راځي هغه د پاکستان سره خبرې اترې کوي خو بیا دا چې وی چې څنګه هم د خبرې پیل شي نو سنا په واقع په کې وشي دغه لړ مثال ورکړ د کار گزارش په اړه هم چې دی
وکیل خان تاسو आवाज کټ شو د کال 2014 کومه واقعې
پښتونستان کې زو هم د پاکستان ته خپل ته لومه د خبرو اترو لپاره د پاکستان چارواکو سره وی چې کله واپس راغلم دا غي سورې روستو د پاکستان مرسلرون کې تر حاضرو د هندستان په هوایي د وډو په ډګر باندې بریدو کړو اوس بیا پاکستان نوی حکومت راغلی دی عمران خان وزیر اعظم دی هغه هم د خبرو اترو وړاندیز کړی دی مونږ هغه قبول کړو خو دا غي څو ساعت وروسته د هندي ځواکونو باندې د پاکستان کې د پاکستان مرستلورونکو تر حاضرو لخوا بریدو شو نو دی بیا ویل چې په داسې حالاتو کې څنګه هند کولی شي چې د پاکستان سره خبرې اترې وکړي
ها وکیل خان درته وایي چې د دواړه د یو بل خلاف مخالف بیانونه ورکوي هند په پاکستان باندې تورونه لګوي پاکستان په هند باندې تورونه لګوي د پاکستان خارجه وزیر به هم ویناب کوي او تیر ورځ هغه کمی خبرې کړې دي د هند ولخې لاندې کشمیر کې هغه د ظلمونو ذکر کړی دی چې هندي ځواکونه هلته کې په خلکو باندې ظلمونه کوي د هغې کوم ذکر او د پاکستان خارجه وزیر وینا کله امکان دی
بالکل د پاکستان خارجه وزیر خالی پرواز یعنی د پاکستان په وخت د شپې دغه د لسو نفر یو لسو ترمن زیو دغه شانتي په دغه کې چې کوم ایجنډا ویل کیږي نو هغه هم دغه وسنګ چې تاسو ویل چې کشمیر دغه په ایجنډا باندې چې زیاتې خبرې په دغه باندې کوي چې مایز حالات په پاکستان په سیمه کې روز بیا شانتي په افغانستان کې د سولې پروسا او په دغه کې د پاکستانونو په دغه باندې ویل کیږي چې دغه خبرې ترې بکی خو بیا هم پاکستان خارجه وزیر ډېر وخت خبرې کول نو هغه هم په هند باندې نیوکه کړې ویل چې د هند رویا یعنی د ورځ روانه چې کله د سار غونډه وه د ملګرو ملتونو د دې غونډې یو اړخته نو په هغه کې چې کله د پاکستان خارجه وزیر وینا کوله نو د هند خارجه وزیر وزیره د هغه غونډې نه پاتې ده نو بیا په دغه موقع باندې بیا خارجه وزیر د پاکستان شاه محمود قریشي ته وویل چې دا چې دې مکه ته خبرې نو دا هغه شانتي سیمایز اړیکې چې کمیټې هغه په داسې
وکیل خان تاسو आवाज کټ کیږي هم په منس کې او تاسو سره بیا هم یو ځل رابطه کوو د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی به هم وینا کوي لکس یو ګنټه خو شاپس نو نور تفصیل به هم تاسو نه اخلو فلحال د پاره تاسو ډیر مننه
مننه اکرام سر
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
وایس اف امریکا دی وا خبرونه تا ورجست د سواد کمی جرګې د خبر پښتونخوا صوبای حکومت لخوا په دغه سیمه کې پاکستانی فوج ته چاونی جوړولو لپاره 15 اویا کانال زمکه ورکولو فیصله رات کړه ده په دې اړه په 13 خبرونه کې مش تفصيلات اخستی وو د دیوا خبريال فیاض ظفر زخه د استو وړاندې کوو
د سويچ چې زموږ سواد کمی جرګې د ویان خورشید کا کاجی در خبرو شو نو خورشید کا کاجی وی چې د سواد کوم جرګه په دې خپل وانه خپل یو د میټینګ کوي اجلاس په کوي پاره کې بیا د غې بیان جاری کیږي او فلال چې نو سواد کوم جرګه د سوند نه نه کړي خو هغه وی چې دا کومه فیصله چې حکومت کړي دا نو دا فیصله خن سره مخالفت وکړ او وی چې د دین مخ کې د سواد کې د فوجي چاونې د فارات د کابل تحصیل په کوزي باندې علاقه سیګرام کې فوج د زمکه ورکړی چې د باغې کې آرمی په لسکول جوړ شوی دی په هغې کې واړه سبق وي ورسره د دود چاونې نور ودانۍ چې دی نو هغه هم کېږي هغوی وی چې د پنځه اویا کناله کم ځنګلي ځمکه چې د خوازخیلې تحصیل په علاقه کې ورکړی شوې ده نو دې مونږ مخالفت کو خو هغوی ته ځانګړي زما د ویان په ځانګړي د سواد قومي جرګې د غړي په حیث باندې وایم او هغوی چې په دې باندې سواد قومي جرګې یو غونډه کی او د هغې نه پس په هغې کې چې څه فیصلو شو نو هغه به فیصله ورکړو.
فائدہ فرض په دغه سیمه کې چې د ډیر د سوخت راسي د تونلارو پر ضد د عملیاتو ورستو بیا د غلطه پوز لاړو په مجموعي توګه باندې عام خلک بیا سره نظر لري
عام خلک په دې باندې خپلې او خاص کل په دې کې چې کوم د خبر راغلی ده چې دې کې په 15 ویا کناله کې ځنګلي ځمکه زیاته ده نو په دې باندې عوامو د خوغان اظهار کړی دی او هغه د څنګه چې د شوکو مجرګي وایان خبرو کړو عام خلکو ترجمه خبرې کړې دي عام خلک هم دا وایي چې سیګرام کې دوه غټه ځمکه میلاو ده نو په کار دی چې اونې په یو ځای کې جوړ شي په دوه ځګونو کې چاونه ده.
ها تر اوسه پورې کېدای شي عام خلک زیات سویل هم نشي ځنې یاره هم یا ځنې مخالفت یا چې کوم مرسته بیا هغه نه ښکاره کوي خو دغه ځای په حق لره تو وای چې دغه 15 اویا کانال زمکه دا په سمره ځای باندې ځنګل دی تاسو ویلې چې ځنګلی زمکه دا او څه قسم ځنګل دی پچې د دې مخالفت کیږي چې باید دغه ځنګل خراب نشي
حکومت چې کوم ځای خولې دی نو هغه کې دا خوازخیلې تحصیل دی او دا د شنګلی او د سواد ضلع چې دی نو پرید دی دغه بریډ باندې چې کوم د سواد ضلع شروع کیږي نو په دغه ځای کې د خدمته ده په دې کې د غړې ځنګلې دي او په دې کې د نخترو ونې ولاړې دي په ډېر غټ تعداد باندې او په دې کې هوار ځګونه هم شته کوم چې دا بیا د شنګلټاپ نه مالنجبې سره لګي نو په دې کې د شتونه دي او ځنګلې دي نو دغه وایي چې د کوم ځمکه جوړ پیښې ده نو دا هم دغه د شتونه او دغه ځنګل را ایریا ده.
سمه ده ډېر مننه فائده فرصت موږ سره د خبرو کولو
ډېر مننه.
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی د پاکستان قومي سملې په ملک د پښتنو بنکل شو شناختی کارډونو باندې اندېښنې څرګندې کړې او حکومت نه غوښتنه کړې چې د بلاک شو شناختی کارډونو بیرته پرانستلو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. رپورت پی د اسلام آباد نه د بریډیو خبريال پیر بلا چارا کوي.
د کورونو چارو مرستیال وزیر شهریار افریدی ویلي چې حکومت د قبایلي ضلعو اولس د تړل شوې شناختی کارډونو په سر دوی ترافیق ستونزو احساس لري خو دا هم په ګوته کړی چې حکومت په دې اړه چرې هم ملي سلامتیا ترافیق ګواښونه د پامه نشي غورځولی. بلخوا د کورمې ضلع نه د ملي اسمبلۍ غړي منیر اورکزی د ملي سلامتیا په نوم یوازې د پښتنو کارډونه تړل د دوی سره د حکومت توپیري چلند بلي. په ملي اسمبلۍ کې د قبایلي ضلعو نه منتخب غړو د پښتنو د شناختی کارډونو معامله راوچته کړې ده او د دوی پاملرنې ته په جواب کې د کورونو چارو مرستیال وزیر شهریار افریدی ویلي چې حکومت په دې اړه په نادره کې د یو ځانګړي څانګې جوړولو پریکړه کړې ده چې مسؤلیت به تړل شوی شناختی کارډونو د پرانستلو په اړه فیصلې کول وي. ملي سملې ته وینا کې شهریار افریدی ویلي چې په ګرد هیواد کې 1,2,270 شناختی کارډونه تړل شوي دي او د منلې چې په دې کې زیاتره د پښتنو شناختی کارډونه په نخښه کړي شوي دي. د کورونو چارو وزیر ویلي چې مرکزی حکومت په دې اړه د قبایلي ضلعو او ګرد هیواد پښتنو ته راپیخ ستونزو احساس لري او دا چې مرکزی کابینه هم په دې معاملې د یو تګلارې جوړولو منظوري ورکړې ده خو ورسره شهریار افریدی دا هم په ګوته کړې چې ګنې حکومت په دې معاملې ملي سلامتیا ته راپیخ ګواښونه د پامه نشي غورځولې او
پاکستان جوړولې نه وخلې تبلن ورې پرې هر قسم جائزی غلطی او غیر منصفانہ روی حکومت نو اختیار کری او عمدہ وجہ دا کوم سلوک تو پختنو سرا کبیرو سرا تیرو شلو پینزو اسکولو نوشو دا پاکستان کی عزت ذمہ داری سریم ہر قوم سرا ہر سوتے سرا دا نمونہ ظلمون شو یو کو پاکستان نہ پغوات کڑو وای.
شهریار افریدی په تیر حکومت کې بلوچستان کې امریکایي ډرون حمله کې وجلې شوی افغان طالبانو مشر مولا منصور ته جاری کړی شوی پاکستانی کارت ذکر هم کړی دی او د دریس خپل کړی چې د دوی حکومت حکومت دا نه غواړي چې ګنې پراتلون کې کې هم د پاکستان شناختی کارت د غلطو خلکو ته جاری کړي شي. په ګرد هیواد کې لوی شمېره کې د پښتنو شناختی کارډونو د تړلو معامله تیر مسلم لیگ نواز ګون حکومت په وخت کې مخې ته راغلی وه او څرګندوي، او دې په خپل سیمه کې د متاثر اولستونزو په حق له صدا سوایي.
زما چې کوم علاقه راغه باجوړی جنسی دا ولته تقریبا 2000 او څه د پاسه 2000 کارونه چې کوم دی غبلاک دی، ظاهر خبره ده چې د سړي سړي قومي شناخت بلاک کې نو هغه ته لازمي تکلیف دی. بار بار چې کوم خلک ویزی دي سعودي دوبۍ کې، هغه ته به ټول نه زیات ستونزې دي.
د کورانو چارو مرستیال وزیر ملي سملې تویلی چې قبایلی ضلعو کې اولسته جاری کړل شوی 2.8 میلیون کارډونو کې 6,870 کارډونه تړلي شوي دي. شهریار افریدی زیاته کړی چې سند ایالت کې د پښتنو 14,650 او پنجاب ایالت کې 14,950 کارډونه تړلي شوي دي، او دا چې خیبر پښتونخوا کې 4,500 نه زیات او بلوچستان کې 4,680 او اسلام آباد کې 2,500 پښتنو شناختی کارډونه تړلي شوي دي.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډي وی رادیو دی.
وایس اف امریکا دی ودا یو عربی اده خبرونو لندیز در توړاندې کوو، خو ورسی سرټکو ده.
د افغانستان مذهبي عالمانو یو پلاوی د افغان جګړې ختمونو او د سولې کوششونو لپاره د پاکستان د مذهبي عالمانو سره په اسلام آباد کې لیدلې دي. اخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وای د افغانستان په سولې او امن کې د پاکستان د نوي حکومت او د دغه هیواد د عالمانو رول مهم دی.
د پاکستان قومي اسمبلی یو وار بیا د حکومت سره د بلاکرل سو شناختی کارډونو په اړه د سپیناوي غوښتنه کړې ده. د کورنۍ چارو ریاستي وزیر شهریار افریدی اسمبلی ته منلې دي چې زیاتره بلاک سوي کارډونه د پښتنو دي. د اورګزی سیمې د قومي اسمبلی غړي وای
ټول پښتون کې پښتنو څخه د پوسه یو لاک شناختن بلاک دي چې څو د تر د کبیرو خلکو دي. قومي سلامتي مسله ده دا پښتنو نه
د سوات قومي جرګې مشر د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا په سوات سیمه کې د پوځي چونۍ جوړولو لپاره د 15 کنال ځمکه ورکولو فیصله مخالفت کړي او ویلي حکومت لا اول د سوات اولس په اعتماد کې اخستل پکار دي.
اواز د خبرونو تفصيلات.
د افغانستان مذهبي عالمانو یو پلاوی د افغان جګړې ختمون او د سولې کوششونو لپاره د پاکستان مذهبي عالمانو او نورو اعلی چارواکو سره په اسلام آباد کې لیدلې دي. پاکستانی میډیا وایي د دواړو ملکونو د مذهبي عالمانو ترمنځ خبرې اترې د پاکستان په خارجه وزارت کې روانې دي، خو میډیا ته د دغه خبرو زیات تفصیل نه دی ورکړی شوی. د دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي د افغانستان په سوله او امن کې د پاکستان د نوي حکومت او د دغه هیواد د عالمانو رول ډیر مهم دی.
د سوات قومي جرګې د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت لخوا په دغه سیمه کې پاکستانی فوج ته د چاونی جوړولو لپاره 15 کنال ځمکه ورکولو فیصله رد کړه ده. د سوات قومي جرګې له وړاندیز دا دریز دی چې په سوات کې چاونی جوړولو هیڅ جواز نشته. د جرګې مشر خوشید کاکا وایي چې د سوات قومي جرګه به په دغه اړه خپل یو غونډه کوي او خپل دریز به د جرګې وروسته وړاندې کوي. د زیارت په ورځ د خبر پښتونخوا د حکومتي کابینې د غونډې وروسته په پېښور کې خبريالانو ته د وینا په وخت حکومتي ویاند شوکت یوسف زئی وویل کابینې فوج ته د چاونی جوړولو لپاره 15 کنال ځمکه ورکولو منظوري ورکړه ده.
د پاکستان قومي اسمبلی په ملک کې د پښتنو بنکړې شبو شناختی کارډونو باندې اندېښنې څرګندې کړې او حکومت نه غوښتنه کړې چې د پښتنو بلاک شبو شناختی کارډونو بیرته پرانستلو لپاره عملی ګامونه واخلي. د داخله چارو ریاستي وزیر شهریار افریدی دا خبره منلې چې په ملک کې د 1,00,000 نه زیات خلکو شناختی کارډونه بنکړې شوي دي. نو مولبیلی د بلاک شبو شناختی کارډونو بیرته پرانستلو لپاره د شناختی کارډونو قومي ادارې نادرا کې یو ځانګړی ډله جوړ کړل شوی، خو زیاته کړل چې په قومي امنیت په دوی سمجوتا نه کوي.
د ایران پاسداران انقلاب ځواک یا انقلابی کارت ویلي د پاکستان سره په پوله ایران ته وړیدونکي 40 ترهګر په هغه ځای کې وژلي چې روسي د سنی وسلوالو توندلارې ډلې په ایرانی فوج او ملکی وګړو بریدونه کوي. ایرانی ځواک ویلي د جمعې په ورځ 40 ترهګر وژلي او دوه نور ژوبل کړي دي.
د خبريالانو د تحفظ نړیوالې ادارې تر مخه په ټوله نړۍ کې خبريالان د سختو بندیزونو سره مخ دي او ګڼ شمیر د خپلو ذمہوارو پوره کولو لپاره په جیلونو کې بنکلي شوې دي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس یا سی پی جی ایگزیکټیو ډایریکټر جول سیمن د جمعې پورس په ملګرو ملتونو کې د میډیا ازادۍ په سر یې غونډه ته ویلي د خبریالانو قید کول په میډیا باندې د بندیزونو تر ټولو خراب قسم دی او دا چې دا په ټوله نړۍ کې معلوماتو ته په رسایي تر ټولو زیات اثر غورځوي.
په انډونیشیا کې سمندري طوفان یا سونامي 390 خلک وژلي او نږدې 1500 ژوبل کړي. د انډونیشیا چارواکي وایي د 1.5 درجه زلزلې وجه له وجې سولاویسي صوبې کې سمندري طوفان راپارېدلې چې په پراخه کچه تباهي کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی او اوس تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو. د پاکستان پنجاب صوبې د جیل خانه جاتو وزیر زبار حسین د زیارت په ورځ د کوټ لکپت جیل ته ورغلی دی او هلته د ترهګر ډلې د بنغړو سره یې لیدل کتل کړي دي. د پاکستان د میډیا تر مخه پولیس وایي چې دغه تنلاری د لاهور په ترهګر حملو کې ککړ دي او په دې باندې د فرقه ایز تشدد د پیښو لاندې مقدمې هم روان دي. تفصیل پی د اسلام آباد نه د ریبر ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د تحریک انصاف د پنجاب د جلخانه جاتو صوبایي وزیر سوار حسین وړایچ د شپې 3 بجې د کوټ لکبت بندیخانه سفر کړی او رپورټونو تر مخه د جیل د قانون سخت خلاف ورزي سره سره صوبایي وزیر د کلادم تنظیمونو د خطرناک بندیانو سره حمله دلی دي چې پرې د سخت اندیشنو سرګندونه کیږي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د محکمې جلخانه جاتو لاړه د کورونو چارو وزارت ته لیږل سوي شکایتي رپورټ کې د پنجاب د جلخانه جاتو سپرډنټ اعجاز اصغر ویلی چې وزیر زوار حسین خپل اثر استعمالولو سره سره د جیل امنیت هم په خطر کې اچولی. رپورټ ته هم ویلی چې وزیر د خپل ملګرو سره د جیل د چارواکو د منکه کولو باوجود په زور د هغه بیرکونو دروازې خلاصې کړي چې پکې یو سل نیوي خطرناکه بندیان تړلې دي. رپورټ کې دا هم ویل سوي چې سکیورټي بیرک ګارډیا د دوی خبره په نه منلو په یو سل کې هم تړلې دي. سیاسي مشران د تریک انصاف ته وزیر لاړه پر دغه غم سخت نیوکه کوي او اندیشنې هم سرګندوي. د پنجاب د مسلم لیگ نواز ډلی صوبایي خړې چودري افتخار حسین ډیو ریډیو سر خبرو کې وایي دادب جل خانه جاتو د قانون په پرانسته خلاف ورزي ده چې چاته هم د غشان اجازه نه ورکوي. دوی زیاتوي چې کچري د کلدم تنظیمونو د غوړو سره د لیدنې رپورټونه صحیح وي نو د حکومت د پاکستان او د پنجاب د پاره به شنوي، ولې چې د دیلوجي پاکستان نوم په نړیواله کچه هم اغیزمن کېدای شي. د رپورټونو تر مخه کوټ لکپت بندیخانه کې دا وخت 3200 بندیان تړلې دي چې پکې 300 هغه هم دي چې ورته د مرګ سزا اورول سوي ده. 500 په هر ملکی او اویا فرقایزه عملیاتو کې ککړ توران هم بندیان دي. د دې سره سره په دغه بندیخانه کې داسې بندیان هم دي چې فوجي عدالتونو ورته سزا اورولې او 2200 نور خطرناک مجرمان هم تړلې دي. د پنجاب آی جی جیل خانه جات پر دغه معاملې ته پلټونو هدایت کړي او د کورونو چارو وزارت ته هم دغه معامله یشیده. خود صوبایي وزیر زوار حسین ویاند کلدم تنظیمونو د غړو سره د لیدنې رپورټونه رد کوي او وایي چې دا دوره د بندیانو اړخه دوی د سہولتونو نور کولو په شکایت کړی ده. دوی دا هم ویلي چې د دورې په محل د خبره مخې ته راغلي چې معمولی مقدمو کې بندیان هم د خطرناک بندیانو په سل کې تړل سوي دي. د تحریک انصاف لاړه ادارې غیر سیاسي کولو د داوو باوجود د حکومت راتلو سره سمدستي حکومتي مشران لاړه انتظامی معاملو کې د متاخلت رپورټونه مخې ته راځي.
د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانه یو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دی ودا د مذهبي امور وفاقي وزیر نور الحق وای چې په باړه کې پریس کلب ته یو غونډه په محل ویلي چې قبایلی سیمو کې به اصلاحات پر ځای کوي وای خدا قبایلی روایتونو سره سمبا اصلاحات وي. تفصيلات د ابراهيم شنواري پر راپور کې.
د پاکستان تحریک انصاف پر ټیکټ کامیاب شوی د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکو ام ان اے او په وفاقي کابینه کې د مذهبي امور وزیر نور حق قادری ویلي چې قبایلی سیمه د خپل تاریخ دی یو نازک دور نه تیریږي، ځکه چې دا محل د علاقې د پیرنګي د وخت یو نظام نه د وټلو او په پاکستان کې لاګو یو عادي نظام ته د ننوتلو په حال کې دی. هغه په ډاګه کړه چې د یو نظام نه بل نظام ته د بدلون په وخت باید حکومت او قبایل ولس ډیر په احتیاط سره خپل ذمہواري ترسره کړي. نور حق قادری ډیر په کلکه وویل چې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا سره شوی انضمام په حق له پاین کې شو 15 بدلون به بیان شي واپس کولای.
کچاري د مرج یا ریفارمز دا کوم یو کار شروع شوی دی، دغه کې په دی وخت کې سکو ته هیو شي او موږ ټول خلکو د خپل ذمہواري احساس نه ک نو اسنه فاټا یو لوی کرایسیس نه رہوتا، اسنه چې په یو بل کرایسیس کې ورشو ته یو کوی نه رہوتو، اسنه چې په بل کوی کې اورغورځيبو. دا چې کوم ترانزیشن پیریډ دی دا بالکل په محتاط طریقې سره او په حکمت سره کول پکار دی. په دې کې یو خبره واضح کړم، بیگم پرائم منسٹر په مشرۍ کې په دې باندې میټینګ شوی دی او د حکومت هغه حتمی خبره دادا چې کوم قدمونه مخکې کې خدای شي وي هغه بیا راواپس کیدونکي نه دي.
نور الحق قادری زیاته کړه چې د انضمام پلان له عملی شکل ورکولو لپاره د مرکزی حکومت لخوا جوړ کړی شوی ټاسک فورس د یو غړي په حیث هغه د قبایلی سیمو قومي سیاسي او مذهبي مشرانو او د ځوانانو سره سلاګانی او مشورې کول یو عمل شروع کړی او کیا وړخت د قبایلی ټولنې دغه واړه خلکو ته د انضمام په حق له شوی فیصله رسول دي. نور سره هغه له دا هم باور ورکول دي چې په راتلونکو کې به د قبایلی رواج او دستور هم تحفظ کولای شي.
لیکن دویم شې د ماوستا دستور دی، د ماوستا قومیت دی، د ماوستا پښتو ده، د ماوستا د وطن لاری دی. ان شاء الله تعالی د هغه لارو او د هغه دستور او رواج لبا بھرپور انداز کې حفاظت ورکوي. یو داسې نظام طرف ته بزو چې هغه نظام به ټولو طبقاتو ته ټولو خلکو ته به هغه قابل قبولی او هغه به د فاټا په خیر او په ګټه باندې ان شاء الله تعالی چې تمامیږي.
د مذهبي امور مرکزی وزیر البته په هغه حکومت په لوه قومي مشرانو غږ وکړو چا چې په نږدې وختونو کې د انضمام مخالفت کړو چې باید هغه په خپل سوچ او فکر کې بدلون راولي، د راتلونکو نوي نظام سره ځان بلد کړي او د هغه سیاسي قوتونو مرسته وکړي کوم چې قبایلی ولست د هغه جایزه او قانوني او آئینی حقوق ترلاسه کولو کې فعال دي. د جمهوریت پرستر نوي کابینې ته د سوګند ورکولو نه پس هغه په جمهوریت کې جوړ کړی شوی نوي ګریس سټیشن او سیول هسپتال ته هم ورغلو. د ګریس سټیشن دورې په محل هغه ویل چې دون کو څورزو کې بد دغه غری سټیشن نه جمهوریت ته بجلی ورکول کو شروع کړی شي، د کومي سره به چې دغه ته د بجلی لوډ شیډینګ هم تر څه حد کمی راشي. هغه البته ځای اوسیدونکو ته د بجلی په استعمال کې د احتیاط کولو او بې ځای نه مصرفولو تاکید وکړو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، خیبر.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او څنګه چې تاسو د نور الحق قادری خبرې واورېدلې چې قبایلی روایتو پر رڼا کې به اصلاحات کوي، تکړه قبایلی خويندو په نوم ادارې یا ډلې غړو په پیښور کې یو خبري کانفرنس کړی دی او دوی ویل دي چې په پخوانیو قبایلی سیمو کې صرف په نوم اصلاحات شوي دي او دغه مرجر یا د خیبر پختونخوا سره د دې یو ځای کې دل په کاغذونو کې شوی دی. دا هم ویل دي چې خزو ته پوره نمائندګي نه ورکړل شوی. د دوی سره په خبر کې د ریډیو خبريالې سادیا قاسم شاه خبرې اترې کړې دي. دغه ډلې د غړو سره تاسو ته وړاندې کوو.
جی ډیر مننه. زموږ د پریس کانفرنس مقصد دا و چې دی په کله وی چې اصلاحات شو هغه کاغذي که اصلاحات دی له اوسه پورې موږ ته هیڅ پته نه دی لګېدلی چې څه اصلاحات دي وشو، ځکه چې انټرم ریګولیشن چې کوم دی راوستې دی هغه د ایف سی آر ما په خیال دویم نوم دی، مقه شی دی ما هغه کونسل آف ایلډر دی ما هغه د پی ای اختیار به صرف نوم یې ولا بدل کړی، اختیارات و مقه شان دي. نو موږ دا وایو چې څنګه چې هغه مخکې نظام کې د ښځو نمایندګي په یو ځای کې نه وه، نو اوس مقه شی دی ځکه چې کونسل آف ایلډر کې بیا ښځې نشته دی، ښځو ته بیا د انصاف اصول کې ډېر مسلې دي. بل دې دا ویلي چې موږ په نومبر کې د لوکل ګورنمنت الیکشن کوو، نو سبوري اسرات یې سنخکاري. نو زموږ د حکومت سره دا مطالبه ده چې زر تر زره د لوکل ګورنمنت الیکشن دی وکړي شي، او ورپسې دی فورن د صوبای الیکشن وکړي شي چې تاسو پورې زموږ صوبای نمائندګي نه راغلي، نو دا انټرم ریګولیشن په موږ بنافذ وي او موږ ته چې کوم دی انصاف نشي ملاوي دی. موږ د سیاسي عمل نه ډېر لري پاتې کړی شوي یو، نو زموږ د حکومت مطالبه ده چې زر تر زره د لوکل ګورنمنت او صوبای الیکشن وکړي شي چې موږ دې رغه کې شامل شو، د سیاسي عمل کې شامل شو. بیا زموږ د سیاسي ګوندونو نه دا مطالبه ده، ډیمانډ دی، مطالبه ده چې دی چې کم دی چې کم سلور سیټونه زموږ د ښځو ترلې ورکړې شوي د قبایلي هم په دې د قبایلي زنانه راوستې کې، ځکه چې مثال نه دلته اوسېدونکي تشته هغه د مثال بالکل دا غزي کې اوسېدونکي چې غزي مسایلونو او ایجاد هغه خلکو د لپاره کار کړی دی هغه خلک د هغه خلک دراولي
نه. تاسو د ادارو نه د سیاسي پارتو نه مطالبه کوي پخپل پستاسو دی تنظیم کې تر اوسه پورې څومره خزې تاسو شامل شوي دي، څومره تعداد دی کله جوړ شوی و؟
دا 2012 کې دا موږ جوړ کړی دا تقریبا موږ سره دی وخت کې تک 550 زنانه دي په مختلفو ایجنسی کې دي، په مختلف ایجنسیانو کې موږ سره 550 زنانه دي پر کار کې په لوی باغ دغه باندې په ایجنسیانو کې دلته دي.
کمی کمی داسې مهمې مسلې دي چې ښځې غواړي چې د اصلاحات په نوم یا څه په نوم حل شي.
مونږ چې کوم دی سر زموږ چې الیکشن ولو مونږ کمپین چلولې ووټ زما حق، مونږ سیاسي عمل نه ښځې ډېرې لري ساتلې دي، زموږ د ناري نم لري ساتلې شوې دي، خو بیا په خصوصي توګه باندې ښځې ډېرې لري ساتلې شوې دي. نو مونږ دا وایو چې دا اصلاحات وشل ته الیکشن کېږي دغه کېږي چې ښځې د دې نمائندګۍ نه خبر شي، فیصله سازي په عمل کې شاملې شي، نو هغه کې به الګ بیداری پیدا شي.
ډېره مهرباني ستاسو. تاسو نو بجته پوسو کو خپل تعارف حاصل وکړي.
جی زما نام صفیه ورغزی ده، زه د ورغزی جنسونه یم، زه د سټیرنګ کمیټه ممبر یم، او عمده غرنګ 2012 نه مونږ د خند کورونه لګیا یو دغه کو، او د دې چې څنګه نه هېد
بي تاسو پم دک کوم چې قبایلی خزي دومره مخ کې ولې ناراضي ښکاری مونږ ته ولې نن پریس کانفرنس کوم ډېری خزي نشته تاسو سره نن وجه څه ده؟
نه جی اغه د باندې خو یو د سړو پابندې د ډېر زیاتا ولی چې دلته راته کو بیا دلته خبرې کول غي د خود کورنه بهر وتلې نشي، نو دلته راته کو ډېر لوي خبره ده، بیا د کیمرې په مخ کې او بیا د ریډیو کې خبرې کول، نو موږ هم دا وایو چې یاره موږ چې څنګه لګیا یو زو هلې ځلې کول ته دغه رنګ موږ سره نورې خزم شي، او هلته موږ اوس هم پویا ورکو لګیا دي څومره کالو نه ډېرې تکړه شوې دي، ډېرې راغلي دي چې موږ راغلو داسې به د خیره نورې راشي.
ډېره مهرباني ستاسو د وایس اف امریکا جو سر خبرې کولو، ډېره مهرباني ستاسو.
وایس اف امریکا ډیواده د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې تر مخه په ټوله نړۍ کې خبریالان د سختو بندیزونو سره مخ دي، او ګڼ شمیر د خپلو ذمواریو پر کولو له امله په جیلونو کې هم بند کړل شوي دي. په دې اړه تفصیلات تاسو ته زموږ همکار بختور شاه په یو راپور کې وړاندې کوي.
تیر کال ترکی، چین او مصر د نړۍ په هغو هیوادونو کې په لومړیو شمیرو کې وو چرته چې تر ټولو زیات خبریالان په جیلونو کې بندي وو. د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې سی پی جی تر مخه تیر کال په ترکی کې تر ټولو زیات 3، په چین کې 1 او په مصر کې 40 خبریالان له خپل کار د لاسه په جیلونو کې بند وو. د جمعې په ورځ د صحافت د ازادۍ په اړه د ملګرو ملتونو یوې دستورې ته د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې سی پی جی یو مشر جوئل سیمن ویلی نړیوالې ټولنې له د صحافیانو سره د زور زیاتی په ضد غږ پورته کول پکار دي چې په کومو هیوادونو کې خبریالان زورول کیږي پکار ده چې هغه نړۍ ته ښکاره کړی شي.
The jailing of journalists is a brutal form of censorship that is having a profound impact.
د خبریالانو په جیلونو کې اچول د صحافت په ازادۍ د بندیز یا سنسرشپ تر ټولو بد شکل دی چې په نړۍ کې د معلوماتو په خورېدلو ډېر بد اثر غورځوي.
د زور زیاتی یو پیخه په برما کې د رایټرز د خبریالانو وا لون او کیا سوی سره شوی و. دا خبریالان تیر کال د دسمبر په میاشت کې د برما راکین صوبې په اندین کلی کې د روهینګیا د مسلمانانو سړو او هلکانو د قتلان د پلټنو په وخت د برما پوز د یوې چاپی په وخت نیولی وو. د برتانیې وکیله عمل کلونی د دې خبریالانو وکالت کوي، وایي د برما حکومت نه غواړي چې د روهینګیا د مسلمانانو د قتلان کیسې نړۍ ته برسېره شي، نو ځکه په راکین صوبه کې بې پلوه خبریالان رانیسي.
The police planted government documents on the journalists while other officers lay in wait outside to arrest them.
پولیسو دا خبریالانو ته حکومتي دستاویز کې خدل او نورو پولیسو هغوی په دغه کار ونیول، نو بیا په عدالت کې د هغوی سزا یقیني وه.
دغه دواړه خبریالانو ته د برما د حکومت خفیه اسناد برسېره کولو په جرم کې 9 کاله د بند سزا ورکړل شوې. د رایټرز مشر سټیفن ایډلر وای دا په برما کې نورو خبریالانو ته یو بوګنونکی پیغام ورکوي. په امریکا کې د بی پولی خبریالانو د تنظیم ریپورټرز وداوت بارډرز مارګس ایون ویلی د خبریالانو په ضد کرکه په نړیواله کچه زیاتیږي او دا یوازې په سخت دریځه پوځي هیوادونو پورې اړه نه لري.
We are seeing democratically elected regimes also attack the press more and more frequently.
منګولی دل چې په جمهوریت ډول منتخب شوی حکومتونه هم وخت په وخت د صحافت په ازادۍ قدغنونه لګوي، ځکه منګه چې چرته هم دغه زیاتې وینو دا غي مخنیوي بکوو. په امریکا کې صدر ترامپ ته خپل ځان او خپل انتظامیه په ضد منفي خبرونو ته اکثر فیک نیوز یا درو خبرونه وای او د هغه پلویان اکثر خبريالانو سره تشدد هم کوي. د خبريالانو د تحفظ نړیوال تنظیم سی پی جی وای د جون په میاشت کې په مریلند ریاست کې 15 خبريالان په خپل دفتر کې وجلې شوی وو او سکال 3 خبريالان په امریکا کې نیول شوی، ول تیر کال په امریکا کې په جیل کې د بندي خبريالانو شمیره 3 شو، چې دا سیخکاری د خبريالانو سره روان زور زیاتې یوازې په غیر جمهوریت ریاستونو کې نه بلکې د امریکا په سیر یو آزاد او جمهوریت هیواد کې هم کیږي، چې یو د اندېښنې وړ خبره ده.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د خیبر پښتونخوا په 400 ضلع کې د کانګو وایرس په ناروغۍ باندې اخته یو تن خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. دغه تن د 400 ضلع تنګي تحصیل ډکی علاقې سره تعلق لري. رپورټ په د سیمې ډیو ریډیو خبریال ارشد بومن راکوي.
د پېښور خیبر ټیچنګ روغتون چارواکي پخلی کړي چې د 400 څخه روغتون ته راوړل شوی یو ځوان پرون د درملنې پر مهال مړ شوی دی. د روغتون یو چارواکي وی ویډیو سره په خبرو کې پخلی کړي چې عدنان خان نومې ځوان 4 ورځې وړاندې روغتون ته راوړل شوی او په طبي معاینه کې د کانګو د وایرس یا جراثیمو پخلی شوی و. د عدنان خان تعلق د 400 تنګي تحصیل سره و. د عدنان خان یو کلیوال جنګیر خان ډیو ریډیو ته وویل چې د نوموړي د کور څنګ ته 2 څاروي د نامعلومه ناروغۍ له وجې مړه شوي وو او عدنان خان به هغه ځای ته تګ راتګ کوو. هغه زیاته کړه د پېښې وروسته په ځې خلکو کې یره ترخه سیوا شوې او د حکومت لخوا دې سیمې ته د صحت کوم ټیمونه هم نه دي لیږل شوي چې د کانګو وایرس څخه خلک خبر کړي او یا احتیاطي ګامونه واخلي. د روغتیا د پوهانو په وینا کانګو وایرس یا جراثیم د سرغونه انسانانو ته انتقالیږي او د ناروغۍ غټې نښې سخته تیزه تبه، د سر او هډوکو دردونه او د پوزې نه وینې بهېدل دي. ډاکټر عامر تاج وایي که د کانګو وایرس په وخت تشخیص وشي نو علاج یې ممکن دی.
د دې کې د مرګ ډېره زیاته خطرې او ګسړې په ټایم باندې آی سی یو ته ورسي او هغه پته ولګي چې دا بیماری ده، نو هغه بیا موږ په مختلف ډول د دې علاج کوو چې پاهي کې د دې وایرس خلاف دوایانې دي او که سپینه وینه کمی نو هغه بار بار سپینه وینه مریض ته لګېدو او ضرورت وي.
د چارسده نقامی سمله غری ملک انورتاج دیوته ویل پا دغا پیخه نو خبر خو ولی موس با زایی ده صحت محکمه تیمون دغا سیمه تا استوی.
زو سو رابطه ساتم از کسان سو رابطه کومه چی کم میڈیکل دیم از غیر پارزو دغا کوم ارنج کومه اول تا باورزی انشالله خلقو که چی کم تشویش ده نو داسه یو کسا مسئله یا نور سا داسه سیریس قبل انشالله من گور سرخ پورا پا رابطه کیو او من ته به خبره باندې ډیر افسوس هم دی او خفګان هم دی چې داسې یو کار داسې یو وایرس هلته دغه شي. موږ به پوره خپل کوشش کوو.
د روانې میاشتې په سر کې په قبایلي ضلعه خیبر کې دوه تنه د کانګو ناروغۍ له وجې مړه شوي وو. سږ کال په کراچۍ کې هم د کانګو په یولسو ناروغانو کې څلور تنه مړه شوي دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
دا د وایس آف امریکا ډیوه رادیو دی. د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر تیره ورځ ویلي وو چې کچاري د تیلو قیمتونو کې په نړیوال مارکیټ کې استحکام نه راځي نو دا به د پاکستان لپاره یو بد خبر وي. دا په داسې حال چې د پاکستان د تیلو د قیمتونو د تیلو د مصنوعاتو قیمتونو د تعین کولو ادارې اوګرا سفارش کړی دی چې په تیلو کې د په راتلونکو ورځو کې زیاتوالی راوستی شي. نور حال په د مردان ندرب رادیو خبریال ریاض حسین په یو رپورټ کې تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان د تیلو او ګیس د قیمتونو د کنټرول اداره اوګرا یو ځل بیا مرکزي حکومت ته سمري لیږلې ده چې د پټرولو او ډیزلو په بیو کې څلور روپۍ د یو لیټر په سر نور اضافه وکړي او ګومان کیږي چې د راتلونکي میاشتې د اکتوبر د لومبې نیټې نه دغه بیې عملي کړي شي. خو په خیبر پښتونخوا کې د پټرولیم اسوسیشن لخوا دغه بیې رد کړي شوي دي او وایي د بیو د جګېدو هیڅ جواز نشته. د مردان ضلع د پټرولیم اسوسیشن مشر اختر نواز وایي حکومت د وړاندې نه د پټرولیم مصنوعاتو په سر سلوي خروپه د یو لیټر په سر تر لاسه کوي او د سر په بوج نور هم زیات شي.
په پیداوار پابندی نه لګیدل او نو سوي لیګیشنز لګیدل په یورپ کې تیل پیدا کیږي سعودي عرب کې هم نه مخکې دي اضافه شوی دی. په یوه کې هغه ټیکسونه چې دا سیل ټیکس ته او دا انکم ټیکس ته او دا ود هولډینګ ټیکس ته او ټیکسونه کده دي تیرو نه کټ کړو دا پوسم تقریبا زمام چې مور دن 40 روپیس پر لیټر ګورنمنت ته کوم دی نو یو انکم روان دی.
د اوګرا نه دا چې روانه میاش په سپتمبر کې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونه زیات شوې دي او دا چې د مرکزی حکومت لخوا په درآمدي شیانو د ټیکسونو شرط د برابرولو لپاره هم دغه ګام پورته کړی شوی دی. سیړنی وایي د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو وروسته روس او اوپیک په دې خبره سلا نه دي چې د تیلو پیداوار زیات کړي او هم د دې لقبله په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیې د یو اتیا ډالر بیرل نه دوه اتیا ډالر بیرل ته رسیدلې دي. د اوګرا د وینا مطابق د خاورو تیل او لایټ ډیزلو په بیو کې د یو لیټر په سر د درې روپۍ د زیاتولو تجویز دی او د پټرولو او هاي سپیډ ډیزلو بیا به د یو لیټر په سر څلور روپۍ زیاتې کړي او دې سره به د ډیزلو د یو لیټر بیا یو سل لس روپۍ د پټرولو د یو لیټر بیا اووه نوي روپۍ ته ورسیږي. د خاورو تیل به د یو لیټر په سر درې اتیا روپۍ او لایټ ډیزل به یو کم اتیا روپۍ ته ورسی. په دې حقله پروفیسر علي عمران وایي حکومت د پټرولو په سر کرنٹ اکاونټ خساره راکمول غواړي.
د ټیکسیشن فرنٹ ته ټریډ باندې کوم ټیرف دی آی سیوا کړي دي او دا دریم ټول دی دا ځکه لکه چې ریوینیو جنریشن کوي او ریوینیو جنریشن کوم په دې تیل کې متونو باندې دی کوي ژوند دی اب اور تګرانی دي چې مارکیټ کې کوم هغه دینه فائدہ وکړي نو ظاهري خبره ده چې دا
یاد دیوی مرکزی حکومت دا وقت پر ڈیزل د جنرل سیلز ٹیکس په مت کې 2% په پیټرولو 9.5% او د خاورو په تیلو 6% جی ایس ٹی ترلاسه کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.